پښتونخوا په هغه کې دا یو ډیر داسې و چې د کوم سیاسي کوم پندتانې د هغې هغې بالکل برعکس ثابت کړل چې هغوی هلته
په دغه برخه کې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، اوس ګوره ځینو د قومي ګوندونو په خیبر پښتونخوا کې ډیر سخت اعتراض کړی دی.
او هغه کې کوګوره ایمل ولی خان د عوامي نېشنل پارټۍ په دې وروستو کې په سوابۍ کې جلسه کړې ده، او موږ په لومړي ځل دا غید له خلې نه د پاکستان د فوج خلاف چې کوم سرګندونی دي او خو په ښکاری ویلي چې را په دې کې او د لک د اسمبلی د ټاکونو تاسو وګوري نو ټول چې کوم ملت پاله ګوندونه دي په خیبر پښتونخوا کې ذکر کوم بخنه غوړ ذوالفقار صاحب به تاسو د بلوچستان هم وایي چې هلته څنګه ملت پاله ګوندونه لمنځه لاړ لکه په دې انتخاباتو کې په خیبر پختونخوا کې خو مکمل صفایا کړل. کومنګ وګورو دا تر ازما چې کدا عوامي نشتل ګوندې قامي وطن ګوندې دغه شانې ملي جمهوریت غورځنګ دا چې کوم د نبي ګوندونه راغلو ملت پاله ګوندنو چې دوی او پختونخوا ملي عوامي ګوند لکه د دې خو یو کاندید هم کوم ګورو پبلیشن کې د عوامي نشتل ګوند یو څوکۍ ګټلې ده، په خیبر پختونخوا کې صرف یو څوکۍ ګټلې ده او په نور ځینو کې اولشتنه. نو د دوی اعتراض هم دا دی چې په دې هغه کې ډیر زیاته ټګي شوې ده او په دې کې د اسټابلیشمنت یا مقتدر حلقو په پاکستان کې که تاسو وګورئ اسټابلیشمنت د فوج ته اشاره خو فوج خو بار بار دا خبره اداره کوي چې تل دا تورونه ردوي او د پاکستان د ټاکنو کمیشن هم دا خبره کوي چې دا انتخابات شفافه او د درغلیو نه پاکو. خو که موږ وګورو په دې رستو کې مادي فافین مشره ده چې په پاکستان کې یو نه حکومتي اداره ده او د انتخاباتو څارنه کوي، دا غي مشره سره ما مرکه کوله د مسرت قدیم صاحبہ، نو هغه ویلي چې را د انتخاباتو ډیره پوښتنه راپورته کړې دي. په هغه ورځ باندې انټرنیټ وتړل شو، په قومي اسمبلی په 268 څوکو باندې عمومي انتخابات کېدل، خو هغه کې بیا چې کله د هغه سارون کې یو سل دیش سارون کې ګمارل شوی وو خو هغه سارون کو ته بیا غ نتیجې ور نکړل شوې چې کوم لپاره دوی هغه ګمارلی وو. نو هغه هم هغه ادارې هم ډېر پښتني راپورته کړي دي. موږ ګورو په نړیوالو امریکای هم په دې باندې ویلي دي چې را باقاعده دي په دې باندې د غوښي خو چې کوم د سیاسي ګوندونو کوم اندېښنې دي او بیا چې کوم پرون په سوابق کې چې د عوامي نشتل ګوند کوم ولسی غونډه وه نو په هغه کې د هغه یو مشر دی او صوبایي غم هو مرکزی مشر دی امیر حیدر خان هوتی او په خوانه وزیر اعلی پاتې شو. هغه ویلو چې دا داسې انتخابات وشول چې چا ګټلی دا هغه هم د درغلی او شکایت کوي او چا چې بیللی دا هغه هم مظاهری او دغه کوي. نو دا انتخابات د نورو کلونو په او دغه نه مخکې هم شهزاده صاحب هغه تاسو هغه درکې ځکه هغه موجود هم ملته دی چې د انتخاباتو نه وړاندې هم ډیرو شنونکو دا خبره کوله چې د انتخاباتو نه مخکې د بېضابطګۍ او د درغلیو او دغه هغه مخکې نه د اندېښنې د انتخاباتو نه وړاندې هي شریک کړی بي.
سوال په دې کې دی لکه څنګه چې تاسو ویل دا دی ایمال ولی خان خبرې به هم واورېدې، هغه وویل چې شل کاله مې له د پوځ ملاتړ کوو او وسینه کوم حتی دا خبره هم وکړه. لیکن د اوس که بلوچستان ته مخړو په بلوچستان کې محمود خان اسکزای غصه دای کنه وایي چې له دې پرلپ سره به زه او زایم ذوالفقار صاحب کنه او نه به پرېښنم چې تر څو پورې د ازغم سیمان هم لري نه کوم او داس خبرې تاسو
کوي. او قامی سملی ته هم زه دا وایي مسله به وړم دا چمن د پرلپ
څنګه دا قامی ګوندونه په ورته وخت کې د پاکستان له استابلیشمنت سره نږدې هم وو لکه ایمال ولی خان خبره چې ما یاد کړین له دوی سره مرسته کوله. که دوی مرسته ونه کی کومک ونه کی نو په دغه سیمو کې به د امنیتی وضعیت کې خرابې را نش خرابواله زیات نش یعنی مطلب نه ده.
خبره دادی چې زه صرف یو 2 سکند یو 15 سکند په دې خبرو کوم چې د پاکستان کې دا ډېر همیشه دا کیږي چې پی ٹی آی راځي د چا د مرسته یا ملټری اسټابلیشمنت د مرسته سره راځي او دوه پارټیاں لري بیا هغه نن چیرې دی بیا دوه پارټیان دوی نزدې راسي بیا دوی چې نزدې راسي بیا دغه پسته چې دی هغوی ده دا یو عجبه دا خو د پولیټیکل پارټیز همیشه دا خبرې کوي او څوک چې لرې ولاړ سي وایي زما خلاف ډېر سازش شوی دی. که 2013 کې تاسو وګورئ محمود خان صاحب چې دی لس سیټان د ده راغلي وو نېشنل پارټي بلوس دغه ملت پال چې دی دغه راغلي وو لس سیټان د هغوی راغلي وو نو دوی حکومت جوړ کړله. 15 کاله دوی د ډیولپمنټ فنډ هم دغه استعمال کړله هر شاید دغه وو نو د اسټابلیشمنټ سره ډېر خوشاله وې هغه وخت. هغه وخت ډېر دوی دا خبرې نه کوله چې فوج مداخلت کوي او فوج دا دغه کوي. بیا چې دغه ولاړه 2008 کې بیا دوی دغه سه اوس دا دغه ویل یا زموږ خو ډېر منډیټ خلاصوي دی زموږ منډیټ دغه سه بلوچستان نېشنل پارټي سردار اختر مینګل دی. نو سردار اختر مینګل چې دی هغه په دا تېر حکومت کې چې دی اپوزیشن کې وو د ده لس دغه ممبران وې دغه باوجود کرد د حکومت مراد چې دی هغه د په لاس کې وو او بیا بعد کې اوس دغه وایي چې موږ نه پرېږدو. نو خبره دا دی په دې کې شک نه دی چې نن بلوچستان کې کرد پاټیان مرور دی او کم لکه چې ګولایا صاحب دا خبرې وکړله چې کم خلک چې دی څه ګټل یم دي هغه ویل یا ډېر لږ ملاو شوی دی باید زیات شوی وي بیا زیات شوی دی او څوک چې نه لري هغه وایي موږ ته شی نه دی ملاو
شوی. ذوالفقار صاحب سوال دا دی اوس کوته تاسو منګل ته اشاره وکړه اختر منګل ته کنه اوس اختر منګل هغه څوک دی چې تل د پاکستان له اسټابلیشمنت سره نږدې پاتې شوی دی او نور بلوچستان خو هغه د بغاوت کوي د پاکستان په ضد جګړې کوي. که چیرته د اختر منګل په څیر کسان که چیرته د محمود خان اڅکزي په څیر کسان که چیرته چې مخکې ګولایاز اشاره ورته وکړل د ایمل ولی خان په څیر او د هوتی په څیر او نور
آفتاب
خان شیرپا او داسې کسان دا له حکومته ناراضه پاتې شي او په دې دوو صوبو کې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې روابط هم اهم امنیت هم خنه ده یعنی امنیت هم ګډوډ دی خراب دی د پاکستان چارواکي فکر نه کوي چې که دا امنیت نور هم پسې خراب شي بیرته اصل موضوع ته راشو د اسلام آباد او د کابل روابط به پسې خراب شي څه فکر کوي تاسو؟
یا دا ستا خبره بالکل صحیح دی. څوک دوی ټول کی لوی خبره دا دی څوک ټول کی که په بلوس سیمه کې ته وګورئ چې پارټیان دی د یو بل سره چې دی ګر سره نږدې وال دوی نستا بلوس قوم پرستان چې وګورئ که ملت پال دا د 1970 سره دوی چې دی خپل لارې جلا کړی دی او چې حکومت د نه حکومت ختم شوی نو ګر جلا جلا شوی. پښتون قوم پرسته چې دی یا ملت پال په بلوچستان کې اول وار دا محمود خان صاحب او دغه د پارټي چې دی ډېر لوی برخه چې دی جلسه وی دی که نظریاتي ورته وایي چې نظریاتي د خلک جلسه وی دی اي ان پي ګای دغه یو دوه اسمبلیان کې دوی ګټلې دي لکه 2008 کې ریپرزنټیشن ملاو شوی دی دغه وخت دوی ریپرزنټیشن دی نو دا دوی څوک شي نه دا ستا خبره صحیح دی چې که دوی یو ځای کښېني نو خامخا دوی علاقه دغه وګوره منشور کې زیات فرق نه دی دوی په سیاست کې زیات فرق نه دی. هر پښتون قوم د پاره یا بلوس قوم د پاره هر پارټۍ چې دی هغه دغه غواړي چې زیات اختیارات سي خپل وسایل دوی چې دی کنټرولي دغه مشترک خبر دی. په دا مشترک خبر هم یو ځای نه سي کې هغه په دې الزام لګي چې ته د شپې چې دی ملټري اسټابلیشن سره ملاوېږې سار دوی خلاف
جرګه هم رابللې وه چې ټول کام پرسته ګوندونه رایوزه کړي خو هغې کې هم دا ټول کامیابه نه شو. څنګه تاسو دې خبرې ته مې اشاره وکړله چې کامپرس ګوندونه هم دا یو بل میدان تورونه لګوي چې یو بل سره ملاو دي. که موږ د آفتاب احمد خان شیرپا وګورو هغه د 2000 د جنرال مشرف په وخت کې هغه د کورونو چارو وزیر او بیا وروسته ورسره هم داسې پاتې شوی خو دې ځله اسټابلیشمنټ سره کېدی شي هغه روابط پاتې نه وو ځکه هغه ورته نمایندګي ورنه کړل هغه هغه یو ګوند یو هغه مانه خو یو سیټي مانه خوستلو. نو ذوالفقار صاحب ځکه تاسو خبره کوه دې معنی نور مشرانو سره هم خبرې کړې دي په یو ټول پښتانه مشران چې دي هغه په دې یو خبره معنی سلا کېږي نه چې هغوی په یو ځای معنی هغه وکړي
ګولایا صاحب که تاسو دغه کتل دا مشران وې نه دغه سه ک محمود خان صاحب او ک ولی خان صاحب سره ما خب ما مش د چکوټی راتلله مش خبرې کوله غولې ګر سره جلا کیږي نه ولې هغه کستې په یاد یې غوې دا د چینی ماوس چې دی دا د محمود خان صاحب سره ستا او دا چې دی ګای موږ نه پریزي چې یو ځای سره سو ګای دو نزدې کې نزدېوال کېدل بیرته یو بل یو خلاف دغه سه د بلوس په دغه دغه کې وګوره التم دغه سستا زما خبر الته چې دی یو ماشه اډول چې یو بل دغه ستا گروپ ستا هغه دی الګي پسند چې هغه وایي چې موږ نه غواړو موږ ازادي پسند هغه د اگر د ګوندو ته دا وایي چې دوی خو د اسلام آباد غلامان دي دوی دغه په اشارو دغه کوي دوی په پارلماني سیاست خو زموږ په کار ناراضي هغه ریجیکټ کړی دی دغه نو دا په سوسایټي کې دونه ډیوایډ شي راسي نو څوک به دا دغه کوي زه پرسنل مزما پرسنل دا دغه دی خپل ما خپل د سترګو کتلې دی چې سردار اختر منګل ته که څوک راسي چې دا نېشنل پارټي ډاکټر عبد الملک بلوس دی د سره نزدېوالو کا بهتر دی تاسو دا دغه او کاغه وای دی ډاکټر مالک ته چې ورسي هغه وای دی 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 مشال وګوري که دا خوشحال کاکړ دی کاغه سکشې دی هغه په دې جلا سو نو دا
پوښتنه همدلته ده په داسې حالت کې چې دغه ګوندونه په خپلو منځونو کې یو بل تورنوي او سره یو ځای کېږي نه او دغسې ستونزې وي بلې خوا ته هغه بلوڅ ازادي غوښتونکي هم وسله په لاس کې ده او په خیبر پښتونخوا کې ټي ټي پي حملې کوي او ګولایا مخکې تاسو اشاره ورته وکړه چې خلک هم اندېښنه لري ځکه چې د دوی بریدونه زیات شوي په داسې شرایطو کې به بیرته هغه اصل سوال دا دی چې د اسلام آباد د نوي حکومت او د طالبانو روابط به څرنګه ښه کیدای شي آیا ذوالفقار صاحب تاسو فکر کوئ چې کیدای شي چې د نوي حکومت او د طالبان روابط به بهتره شي
او دې کې ذوالفقار صاحب لږ زه یو اضافه هم تاسو سره هغه کومه پندې سره زمینی هغه دا دی که موږ ګورو د پاکستان مسلم لیگ نواز یو که د طالبانو په اړه باندې موږ ګورو نو یو نرم هغه هغه شته په ګوښه په دغه کې نو ستاسې په نظر باندې آیا دیدو هغه دغه وکړي چې هغه غلطې فیصلې ځکه چې د پیپلز ګوند خو هغه رنګ نظریه نه ده او د دیدو ائتلافي حکومت هم جوړوي اوس په مرکز کې نو دا به خپلو کې یو ټکراو نه وي
ګوره لوی خبره خو دا دی چې که تاسو لږ خبرو کړل آیا دا ډېر لوی اهم سوال دی پاکستان مسلم لیگ نون خو که نزدېوال د دوی د طالبان دغه سره وه هغه د چا د وجه وه هغه د ملټري اسټابلیشمنټ د وجه وه نو آیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان مسلم لیگ نواز دونی با انڈیپینڈنٹی دونی کل اختیار لری چی خپل دا مخا چی دی یو پالیسی جوړ کی افغانستان و دغوی دا متعلق دیر مشکل دی ال دا تا طالبان رویم چی مجھ گورو ایٹیچوٹ چی دی اغم دیر سخت دا پا دی که پا کار دا دی چی دوار خواسر دا دی لکا تاسو گوری چی ڈیپٹی پا دا دی عباس صاحب فارن منسٹر چې دی هغه دا خبرې کړې دي اوس دا د قطر د مخه چې زما خل په 14 تاریخ هغه دا خبرې کړې دي چې دا د تصوراتی کنسپچوال دغه دی دا بارډر چې دی دا بارډرزم چې دغه نه دی دا خوا تا وا خدګر د پښتانه پرته دی دا زموږ دغه دی نو دلته دا ډیر سخت ریاکشن رااله نو د شیان چې دا راسي نو د دې مابینس کې ډیر زیات بیا نزدېوال نه زما خل ډیر زیات دغه دی ګیپ راسي او ډیسټنس راسي نو مزه نشکار زما ګر سره دا خیال نه دی چې پاکستان مسلم لیگ چې دی هغه به دنیا کل اختیار لري او چې هغه یو دغه وکي دواړو خوا سره په کار دا دی چې یس یو دغه ستا یو ځای ګڼم چې چاینا چې دی چاینا چې دی هغه په دا قطر کې وګوري هغه خپل اختلافي نوټه کښې شوله رشین خو ډېر زیات کښې شوله نو چاینیزم کښې شوله نو یو سافټ کارنر ډېر زیات لري چاینیز خپل امبیسیډر هم علاقه ریکګنایز کړ نه دي بیا هم خپل امبیسیډر هلته ناست دی نو هغه شاید یو رول پلی کولی شي چې په پاکستان او د طالبان په رژیم کې یا اډمنسټریشن مابین کې څه لاره لیکه
دا خبره یو زیزکم نیسی شیبر صاحب ذوالفقار صاحب څنګه خبر وکړه که موږ وګورو د پاکستان تحریک انصاف چې کله تېر حکومت و نو هغوی د چین سره کوم روابط و اغه رنگ نو او د سی پیک چې کوم د پروژې بي اغه هم زیاتره ودرېدلې بي. خو د دې برعکس د پاکستان مسلم لیگ نواز بیا د چین سره روابط او په دې پروژو کې نو دا یو اغه کې دي شي چې څنګه چې منځګړی شي او دا پکې یو مهم رول
په دې کې مې سوال دی ذوالفقار صاحب د چین خو ګوره په ورته وخت کې له پاکستان دا غوښتل چې ټول ګوندونه سره نږدې شي، یعنی لکه څنګه چې د چین غوښتنه وله هغه خو په ځای نه شوه. نو چین په خپله داسې یو حکومت په پاکستان کې نه رامنځته کېږي چې د چین په غوښتنه برابر وي،
ځکه
مطلب ده د چین په د بهرنیو چارو د وزارت په غوښتنه کې دا خبره وله سي د پاکستان ټول ګوندونه باید سره نږدې وي. حتی د پی ډی ایم د حکومت په وخت کې هم د چین چارواکي سره راغلي او پاکستان ته همدا غوښتنه یې کوله سي باید ټول ګوندونه سره نږدې وي. خو په هر حال که بیرته همدې مسئلې ته راشو ذوالفقار صاحب، ستاسو له خبرو ما دا واخیسته چې دا روابط به د اسلام آباد او د کابل سره نږدې نه شي. تاسو څه اټکل کوئ چې که دا روابط نږدې نه وو او دا روابط همدغسې وران وو او طالبانو په خپلو غوښتنو ټینګار کوو او اسلام آباد خپلې خبرې کولې، د پښتنو او د بلوڅو او په افغانستان کې د پښتنو او د دې دواړو ملکونو راتلونکی به څرنګه وي؟
ګوره که زه خو دا دغه وګوره، یو خو هغه د پښتنو او د بلوسان هغه ډلې دی چې هغه نیوټرل یو عام خلک دی، هغوی دپاره خو مشکلات پیدا کیږي اصل کو زما خیال ټی ټی پی او د بلوس علیحدګي پسند کم ډلې چې هلته پرته دی یا هغه ګروپونه چې شته چې هغوی برید کوي او دلته دغه راځي، هغوی په زما خیال کم وخت چې افغانستان سره امریکن فورسز تلې او دوی خپل ټیک اوور کوله نو هغوی دپاره ډېر مسلې پیدا وو، ډېر مسلې وو چې موږ سره به څه وسټیټ نه چې کوم بلوسان دپاره دغه وو. وخت رالی چې طالبان خپل یو سیاسي دغه د وجه بلوسان سره دغه وکړله چې هیڅ تعلق موږ تا سره تعلق نه لرو، تاسو د خپل په دغه کښېنی علاقه کته تاسو دغه وګورئ. که هلته بلوسان دا ګروپونه چې دی اشرف غنی صاحب په حکومت په وخت کې چې دی په دوی ټکان کېدله مړه کېدله دو نو دا څوک کوله؟ دا خو هغه ټایم دغه وو چې طالبان کم شي دغه وو په هغوی الزام راتلله چې دوی دغه کوي، نو بیا بیرته هغوی دغه وکړله. نو دا د هغوی په فایده کې ضرور ځي زما خیال عام خلک دپاره مسلې به وي. ولې چې دا ټایم چې دغسې په د چمن خلک دي که ترخم خلک دي که دا خوا چې دی سپین بولدک خلک هلته د افغانستان په هغه په برخه په خاوره پرته دي، هغوی دپاره ډېرې مسلې جوړېږي، راتلنګ تلګ یو بل سره ډېرې نږدېوال دي. نو پکار دا دی او دغه سیم پاکستان د پاره مسلې دا نه دي چې پاکستان د پاره مسلې نه دي، طالبان د پاره ډېر مسلې دي چې هغوی دغه چوک سي دغه لارا دی هغه مرات شاید ایران سره د هغوی ته نسته کم د پاکستان او پاکستان د خلک بیا ډېر خلک دلته چې دی دغه افغان ریفیوجیز دلته پرته دي. تر اوس پورې پاکستان صرف هغه خلک چې دی دغه کړی دي شړلې دي دا ځای او استولې دي چې کم یو کاغذ نه لري، مخته دوی دغه کوي مخته دوی دغه کوي چې هغه خلک چې کاغذ لري مګر افغان دي هغه ماسته دوی.
ذوالفقار صاحب ډېره مننه، ګلایاس له تاسو څخه مننه، له لیدونکو او اوریدونکو هم منندوی یم چې د خپرونې تر ډېره مره سره وکتله.
د آزادی میلمه د آزادی میلمه پروګرام ته شرغلاست. نن په دې پروګرام کې له یو خبریال سره خبرې کوو چې دای مسایلو ته په کومه سترګه ګوري، د ده په نظر ابتکار یعنی څه، او یو مسلکي خبریال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولی سي. ذبیح الله غازی له هغو خبریالانو دی چې د جنګي راپورونو تر څنګ یې د افغانستان د طبیعي ښایستونو نندارې ته خلک رابللي او ښایسته ویډیوګانې یې لا هم پر ټولنیزو شبکو خپرېږي. ذبیح الله غازی د ازادي میلمه پروګرام ته شرق لاست. په پیل کې دا راته وویل چې څومره وخت کېږي له افغانستانه جلا وطنه یست؟
ډېره مننه صالح صاحب، تاسو ته او ستاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تقریبا دوه نیم کاله پوره کېږي چې زه افغانستان نه راوتلی یم. 2021 کال د اګست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلی یم او تر اوسه هم داسې جلا وطن یم، نو وطن خو د هر چا یادیږي، وطن وطن دی، داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لرې او هغه خپل وطن یاد نه شي. نو همیشه مې یادیږي، او سخته ده د مسافرۍ ژوند یو څه سخت دی، ځکه د خپلې کورنۍ نه، د خپل وطن نه، د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی، ځواني دي، نو سخته ده. نو وطن، خلک او ورسه مې ډېر یادیږي.
کله چې تاسو تازه افغانستان وتلی وئ، د وطن کیسې مو کولې، هوا ته تاسو وژړل، نو تقریبا ویلی شم چې د هر افغان وطن یادیږي. بیا څومره زیات وخت چې په بهر کې تیروي، هغومره نور دی پسې وطن یادیږي. زیات دی د وطن څه یادیږي؟ خواړه، خپل خپلوان، هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول، یا خپل کار چې په هماغه ساحه کې مو کوه؟
سالی صاحب، تر ټولو ډیر چې زما یادیږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کوه، او مالته خبریالی کوله، او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته، هغه داسې یو احساس و چې هغه زل دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کولی. زه دلته هم خبریالی کومه، خو هغه څه چې هلته ما حس کول د ټولنې سره، د خلکو سره، د ټولنې د هر وګړي سره مې تماس و، او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل، د خپل هغه خړې خاورې، خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم، هغه مې ډېر یادیږي. خپل دوستان، وطن نورستان مې ډېر یادیږي، چې زه به پار کال څو ځله نورستان ته تللم، یا به ختیځ نورستان ته، یا به مرکزي نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره، هغه مې یادیږي. خپله کورنۍ، او خصوصا خپله مور مې ډېره یادیږي، چې هر شپه زه ورسره غږېږم، او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري، او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم، خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو.
بالکل، وطن خپله داسې ده لکه مور، نو هم خپله مور د چای یادیږي، او هم وطن یادیږي چې هغه هم د مور حیثیت لري. غازی صاحب، هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه، بېلابېلو کلیو ته تاسو سفرونه کول د یوه فعال خبریال په حیث، آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي، او دا تمه لري چې تاسې بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوئ، د نړۍ تر غوږونو؟
سالی صاحب، یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې، لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ داری سیمې، د خلکو سره په تماس کې وم. ډیر کله کوشش کوم چې دغه خلکو سره زه په تماس کې واوسېږم. مثلا د اته نه ورځې مخکې په واټساپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درې نه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته دوه شپې تیرې کړې وې، او ما په دغه کانتیوا دره باندې گزارش کو. نو هغه ماته زنګ وو په واټساپ کې، ماته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانی یم، او زه غواړم تا سره خبرې وکم. نو خبرې مې ورسره کولې، ویل چې ته یو ځل راغلی وې په شلو کالو کې، موږ ته یو خبریال راغی، او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو، او ته لاړلې. ډیرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي. خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو، خبریالی مې کولای شو، مسائل مې راسپړلی شو، نو هغه د لرې نه سخته ده. نو ډیر کله کوشش کوم چې د همغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم، ځکه دا مسابري به تر ټولو عمره نه وي چې زه به د وطن نه لرې یم، او زه غواړم چې د همغه خلکو سره بیا په تماس کې شم، او بیا ورشم، بیا هغه مسائل رپورټ کوم، هغه ستونزې چې په وطن کې دي، هغه مسائل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري، هغه باید گزارش کوم. خو یو غټ مشکل چې وس وخت کې شته دی، هغه دا دی چې دا ستونزې چاته وې، لږ تر لږه که په جمهوریت کې یو څه مسئلې وې، نو هغه به دې وویله، د چارواکو نه به دې په نظر واخیسته. اوس مشکل دا دی چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي، او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي. نو دا یو غټ مشکل دی، او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې، یا په ټلیفون، یا هرې ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي. نو زموږ رابطه تر ډیره برقراره ده.
غازی صاحب، تاسو بېلابېلو شایسته سیمو ته سفر کول، لکه مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه، ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي، که سفرونه کوي هغه شایستونه د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي. دا علت څه دی؟ یعنی دوی فکر کوي چې، تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي، او لیدې فرق لري، او که نه دوی د چا خبره لټي کوي؟
زه په 2018 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل بیلابیل مسائل مثلا ډیر خبریالان چې به نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسی و چې خلک لاړ شي هلته چې به لاړل نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده مثلا د سرک ستونزه ده مثلا د معرف ستونزه ده دوی به دا ټول شیان عمومي راخیستل ما کوشش دا وکړه چې صحیح ده خو عمومي مسلې دي خو زه بیلګې څنګه راواخیستلی شم که نه زه یو مکتب ته څنګه لاړ شم چې دا یو ښوونځي داسې مسله راواخلم چې هغه د دې ټولو ښوونځیو مسله ده نو ما به ډیر کوشش کوو چې زه داسې منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړې وړې مسلې پکې راوسپړم چې هغه حل لاره ولري مونږ یو گزارش کوو او وایو چې په افغانستان کې نامنی ده نو دا سخت ده یا وایو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي دا ډیر عادي خبره ده خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یوه ماشوم قصه رپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی هغه ساته او بلاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغوی سره د پاکستان نه یوازنۍ هغه مال جداد یو څه چې یوه بزی لرل هغه راوړې وه افغانستان له هغې د خپلې نیا د روغتیا دپاره هغه خرڅه کړله او بلاخره د نه دوایي نه د هغه نیا مړه شوه نو که زه د بلال قصه رپورټ کوم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلي دي د هغې ستونزې څه دي که زه د بلال قصه رپورټ کوم نو او زه په آخره کې ویم چې د پاکستان نه دغومره کډوال راغلي دي نو زه خلکو ته او دنیا ته ښودلی شم چې د بلال قصه د دغه 200,000 کډوالو قصه ده د هرې کورنۍ همدا قصه ده زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو که نه او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري نو ما تر ډیره کوشش وکړه چې که د وطن ښکلا ده هغه هم راواخلم خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده خو زه خلکو ته هغه ورکوټی ورکوټی مسالې راواخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده دا د ټول افغانستان ستونزه ده دا ستونزه دلته ده دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټولو ولس ستونزه ده نو زمونږ خبریالان چې دي مشکل دا دی چې مونږ عمومیاتو پسې ګرځو او کله چې مونږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولی شي
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت ته دې پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګورې یعنې ابتکار کول څه فکر کوئ چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی او کنه په هماغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی
سالی صاحب دا ډیره مهمه پوښتنه ده یو وخت یو گزارش مې جوړو نو ما د یو سپینګری پلار نه شروع کو نو ما سره څنګه خبریالان ناستو ما ته وایي چې وروره دا خو ته چوکاټ کې نه ځې دا رپورټ خو چې دی درې برخې لري که نه چې پیل دی منځ دی او پای ده ما وتویل چې که زه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راونه باسو نو مونږ دا قصې سمې خلکو ته نشو ښودلی ما تر ډیره کوشش کړی دی چې زه خپل گزارشونه د یوې ورکوټې مسلې نه د یوې زاویې نه راپیدا کړم او زه چې غټه ستونزه زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول هغوی دپاره د زاویې موندل ماته ډیره سخته مسله وه او کله چې به مې زاویه پیدا کړله نور گزارش به ما ډیر په اسانۍ سره جوړولی شو رپورټ کې د زاویو لټول یا د پلو ماتول دا کومه مسله نه ده مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولی شي او څنګه خیر رسولی شي چې هغه خلک لږ تر لږه دې مسلې ته متوجه شي نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وي هغه دې ته نه متوجه کېږي وایي دا خو د ټول افغانستان مسله ده دا خو د ټول د دې ولایت مسله ده دا د ټول نو مونږ چې کله پولې ماتوو مونږ خلکو ته معلومات د داسې لارې نه رسوو چې هغه خلک متوجه کوو نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پولو نه وتلی دی پولی تر ډیره ماتې شوې دي. هر خبریال صحیح ده چې عمومي مونږ باید دغه نه ونه وزو، مونږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو، خو د زاویې موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زمونږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډیر پام نه کوي. او کله چې مونږ زاویې پیدا کړو نو دا پولی ماته، یو پولی چې ماته شوې نو مونږ خپل معلومات ډیر په مؤثره توګه خلکو ته رسولی شو او هم هغه خلک متوجه کولی شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو د خلکو یادونه وکړه، کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کاوه، یوې سیمې ته به ولاړې او هیڅوک مونږ نه پیژندل، خو خلکو تاسو پیژندلې، درناوی درته کاوه، خپلې د زړه خبرې در سره شریکولې، خپلې ستونزې در سره شریکولې، دغه سی یو حالت سره کله چې تاسو مخامخ دی څه ډول یو احساس یې در کاوه؟
سالی صاحب، زه ډیرو منطقو ته تللی ما او ډیر کوشش مې کاوه چې زه د لرو پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کړم. ما به سفرونه کول، مثلا ډیر خبریالانو به دا نه غوښتل چې کرایه ولګي، موټر ونیسي کنه، خو ما دې شانو ته ډیر نه کتل. ما ویله چې لږ تر لږه زه د هغه خلکو چې په بانډه کې دی، هغه خلک چې په ډیر لرې منطقه کې دي، هغوی ته لاړ شم او د هغوی گزارش واخلم. مونږ یو وخت هغه ته لاړلو، د کونړ یوه دره ده، د کونړ په نواباد سره یوه دره ده، باډیل ورته وایي، باډیل درې ته لاړو. مونږ گزارش جوړو، هلته د حیواناتو کلینیک و خو د انسانانو نه و. د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی، د انسانانو نشته دی. نو ما خپل یو خو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی، چې 5000 انسانان پکې اوسیږي. مونږ چې کله هلته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پېژندلم، چې په څېرې نه پېژندلم، ځکه چې هغه خلکو ټلویزیون نه لاره د هغې منطقې. نو ما سره ځینې مشران خلک مو، نو هغوی فکر کوو چې زه ګنې لکه مشر کس یم، لکه د پاخه عمر سړی یم. نو هغه څلور پنځو کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډېر عزت کوو چې غازی صاحب محترم راځئ، داسې راشئ داسې راشئ. نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی. نو بیا پس هغې خلکو زما قدر شروع کړو. نو د لرې پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زه به په تماس کې وم او زه به ورتللم گزارش به مې کوو، زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی، نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چنده نور هم زیاته شوې ده. یعنی ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي، مثلا یو وخته پورې خبریالي وکړي، بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم. یعنی ډیر زمونږ خبریالان ملګری دي چې راغوی نه ما اوریدلی دي چې ولا دې مسلک کې زه نور ستړی شوی یم، ولا داسې دي داسې دي، مګر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اوریدلی او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم. زه اوس هم ډیره مینه لرم، پخوا مې ډیره مینه لرله، او زه باوري یم چې تر ابده ابده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي، ځکه چې خلک تا له عزت درکوي. ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راواخلي او هغه ستا د رپورټ د وجې حل شي، ته چې هغه احساس چې زه یې کوم هغه ډیر خوږ دی. او دغه احساس ما زه به ډېر ستړو لرې منطقو ته لاړلم، خو ماښام کې چې به کله راغللم گزارش به مې خپور شو او بیا به یو نتیجه ورکړله، بیا به زه دومره خوشحاله وم، دومره به خوشحاله وم چې لکه زما د گزارش د وجې نه لږ تر لږه یا د یوې کورنۍ ژوند بدل شه یا یوې سیمې ته اورښتیا. نو کله چې د باډیل درې گزارش ما وکړ، نو تقریبا یوه نیمه میاشت پس د هغوی په کلینیک باندې کار شروع شو. کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو، نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه، ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو، ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمنه او زما مور چې هغه ډیر بوډۍ ده، ویل هغه تا ته په هر مانځه کې دوا کوي. نو چې یوه مور او یوه نیا ما ته په هر مانځه کې دوا کوي، نو زه به خبریالي ولې پرېږدم او زه به د خبریالۍ سره هغه زما مینه به ولې زیاته نه شي؟ سالی صاحب،
غازی صاحب، یوه مهمه موضوع چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي، هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال، دوی به کار کوي یوې غیر دولتي رسنۍ یا نړیوالې رسنۍ سره، خو دوی وایي چې د ګزارې په خاطر باندې
داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د هماغه نظام دولتي خبریال یم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی.
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په هغه کچه چې خلک ګوري لکه ډېر په ښه نظر ورته نه ګوري، او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ ژوند لږې پاکې پاکې به خبرې کوو. زمونږ خبریالي چې دا هغه پمدی ډېره خرابه شوه چې چا د فساد د لارې، چا د خپلولۍ د لارې، چا د سمت د لارې، او چا د چارواکو سره د دا غوی د غړمالۍ د لارې دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام که چې هغه باور چې په نوره دنیا کې په ژورنالیزم شته دی هغه افغانستان کې وبیلل شو، او خصوصا په لرې پرتو منطقو کې او ساحو کې دا لږ وبیلل شو. د دې غټه وجه همدا وه چې موږ به خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه کتله، موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ په سترګه کتل، موږ به هغوی ته یا د سمت او د یا د یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زمونږ په وطن کې. ما به ډېرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو، مګر هغې به دولتي ګزارشونه کول که نه چې ولا دی داسې وایي، دی داسې وایي، دی داسې وایي. ما ویله چې ګوره خیر دی، داسې وکوي چې راځئ دا مسلک ډېر بدنام شوی دی، راځئ د دې بدنامۍ نه د رایستلو دپاره هڅه وکړو. که نه ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم، زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه، مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه، دې کې دې 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 خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شې چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه دې غونډه کې څه شی وشو، که نه څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لرې پرتې منطقې نه راغلی دی، او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي، او هغه د دې د خاطر راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي، او هغه پیاده لاړ شي، او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي، زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم، نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده، مګر دا د یوې ټولنې د یوه سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسومه. زمونږ په وطن کې مشکل دا دی. تر ډېره ډېر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه ګزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډېره زمونږ غټ مشکل دا دی چې موږ خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورټ دی زر زر تیزان خلاص کو، او بس دفتر ته د بیګار واري تیر شي. نو که د دې نه موږ راوځو خبریالی بیا ډیر خوند کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره خشوه، ډیرو ملګرو کار شروع کو، ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شیانو نه خلاص نه دي، مګر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دی دا ورکوټ ټاپه چې دا ډیره غټه خودلی شي، او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دی سره موږ مخامخ.
خلق خو تفکیک کولای سي ستاسو د کار او د هغه خبریال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د ځینو کسانو حتی ستاسو د یوه کال یا د دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده صالح صاحب. اصلا مسله دا ده چې مونږ که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کړو، او هغه داسې پیدا کړو چې کونړ کې یوې رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړه. دا یو مثال دی. یوې رسنۍ په یو گزارش، یو ډېره مشهوره رسنۍ وه، په هغې په یو گزارش باندې کار وکړه چې د افغان پوځ د یوه سرتېري مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی و، دوی پسې خیرات کړی و. دا گزارش ما واورېده. ما ویله چې ته ورېږه دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووهمل چې ته ماته د دې کس نمبر راکړه. ورسره وغږېدلم، ما ورته ویل چې ته ماته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو، څه ونه شو. دا قصه یې راته وکړه. ما ورته ویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوې؟ ویل واده مې دی که نه درې میاشتې پس. ما ویل څه وې؟ ویل وو زه درې میاشتې ما انتظار وکړه. درې میاشتې مې انتظار وکړه، او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده می رپورټ کړ چې یو کال وړاندې د همدی په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې وو، مګر نن پکې د ده د واده د خادۍ دیګونه باندې دي. هغه ورځ پکې ویرو، او نن پکې د ده په خوشحالۍ کې اتڼ کیږي او سندرې غږیږي. کنه ما دغه رپورټ درې میاشتې مې د دې د خاطر انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیم، هغه جالبیت خلکو ته وښیم. نو زمونږ په وطن کې دا قصه چې ده، دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه. نو مسله دا ده چې مونږه د بیګار وار تیرو او د بیګار وار نه چې کله خبریالي راوځي هغه به خوان پیدا کوي.
بل غزه صاحب یو د میز ترشا خبریالي ده او یو په ساحه کې کار کول دي، کوم یو تاسو غوره غنی؟ زما خو اوسم په مغه ساحه کې چې ما مغه شپې ورځې می ډیر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم او دغه سي مسائل می پخپله پیدا کول، پخپله می انکشاف ورکاوه، پخپله می سرچینو سره خبرې کولې او بیا خپل راپور نه می پخپله خوند اخیست. اوس غواړم ستاسو نه واورم.
سالی صاحب، دا ډیره مهمه پوښتنه ده او ما دا دواړه تجربه کړل. مثلا زه چې په وطن کې وم زه په مسائلو پسې تللم، اوس چې په امریکا کې مسائل ما پسې راځي کنه. خو کله چې مسائل تا پسې راځي ته به د مسلو په خوښه ځې کنه، او کله چې ته په مسائلو پسې ځې نو ته به په خپله خوښه مسائل شیان پیدا کړې، زاویې به پیدا کړې. او دا تر ټولو مهمه مسله ده. زه کله کله افغانستان نه گزارشونه کوم نو زه ملګرو ته وایم چې دغه دغه شیان واخلئ، خو کله چې ماته مواد راشي هغه خوند پکې چې زه څنګه اخلم، که زه چېرته هلته وایم ما چې څنګه اخیستلی شو او ما چې څنګه مرکه کولی شوی، ما چې څنګه زاویې پیدا کولی شوی، دا 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 نشته او دا ما سخت ضروري. زه ډیر کله وایم چې کاش زالته وای کنه، زالته وای او ما دا مسائل رپورټ کړی وای او دغه دغه قسمه دغه سي دغه سي دغه سي دغه سي راخسته وای، زه بیا ډیر خلک نشم پازابولای چې ته بیا لاړ شه بیا لاړ شه. دا یو غټ مشکل دی. نو د ساحې خبریالي لکه زما ډیره مینه چې دا د ساحې د خبریالي سره دا او زه غواړم چې وزمه پسې کنه، مسائل ما ته را نشي چې زما غا تیار شیان جوړ کما. نو دا 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 رښتیا تاسو خپلم تجربه کړی ده چې دا ډیر خوند کوي چې ته په خپله مسله پیدا کې پسې لاړ شي او د خپلې زاویې نه راوس پړې. دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبریال ته مثلا ډیر ارزښت ورکوي او هغه خبریال چې دی هغه ډیر په اسانۍ باندې دغه مسله ښه شنلې شي.
غزي صاحب، په جلا وطنۍ کې هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي، ځینې په دې وروستیو کې ټوکې لیلي دي. فکر نه کوي چې دوی معیار هغسې نسي ساتلی لکه څنګه چې د خلکو توقع ده، ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینې هم په کمیدو دي.
سالی صاحب، دا تر ټولو مهمه مسله ده، ځکه اوس وخت کې افغانستان کې خبریالي کول داسې آسان کار نه دی. هلته د منابع موندل، هلته په مسلو پسې ګرځېدل، بس تا پسې خلک درپسې، ته به هر څه د طالبانو حکومت ته خې، که ته چېرته یوه انټرویو وکړې او هغه خپره شي بیا ته د هغې نه وروسته نیول کېږي. مثلا دا د 2023 کال گزارش چې 168 قضیې ثبت شوې وې چې طالبانو د خبریالانو سره د تاوتریخوالي، په دې کې 168 یوازې د نیونه وې چې لا دوه خبریالان د پرون خوشې شول، دوه لا اوس هم په زندان کې دي چې یو کال بند باندې محکوم شوي دي. نو دا نو د دې نه تاسو قیاس کولای شئ چې هلته خبریالي څومره سخته ده. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم دپاره د ژورنالیزم د آیندي دپاره او بیا که سبا څوک در سره حساب کوي چې ګوره تاسو خو دغسې رسنۍ لرئ که نه، نو دا هم د خبریالانو دپاره، هم د رسنیو دپاره، هم د رسنیو د کور دپاره دا یو ننګ او یو شرم دی چې ډیر وخت منبع نه معلومه او ځینې رسنۍ چې زه ګورم هغه ګزارش وکړي، ځینې رسنۍ بیخي لکه یو تبلیغاتي قصې کوي. نو دا سخته ده. خو په افغانستان کې خبریالي اوس وخت کې ډیره سخته په دې ده چې د اوسني نظام چې طالبان دي د هغوی سانسور دومره زیات دی چې خبریالانې بیخي داسې یو حالت ته راوستي دي چې دی بیخي په کور کېني یا د دې وطن نه وتښتي، ایران دي چې څنګه چلو کی. نو دا ډیره سخته ده. چان یو خو منابعو ته رسیدګي نه کیږي او بیا چې پسې هغه ځینې رسنۍ هغه معیار هم پسې ورورته، نو دا د ژورنالیزم دپاره او خصوصا کله کله زه ډیر د شرم احساس کوم چې دا ته دا څه حالت روان دی، دا څه وضعیت روان دی.
یو ژمن خبریال ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دغسې وضعیت کې څنګه خپل مسلک ته ژمن پاتې سي او بے طرفه خبریالي وکي؟
سالی صاحب، دا سخته ده اوس وخت کې، دا سخته ده چې یو ژمن خبریال دی هغسې مسله راپورټ کړی شي، ځکه زما ډیر ملګري دوستان دي چې هغه زه پیژنم، هغوی سره په تماس کې ما، هغوی ماته چې قصې وکړي نو زه ډیر پکې حیران شوم چې دا خو ډیره سخته ده. نو بیا خبریالان چې دي د نورو لارو نه، د نورو منابعو نه خپل کار کولی شي، هغه مسله هم ته باید ځان ورسوي، یوازې په دوو درېو سرچینو باندې اتکا ونه کړي او لږ تر لږه نور خلک پرې راوغږي، نور شواهد او مسائل پیدا کړي او یو څه وکړي، دا دا ډیره سخته ده، دا ډیره سخته ده. زه پوهیږم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخته ده، خو خبریالان دې لږ تر لږه دې ته وګوري چې دا مسلک دی او دا کم استخباراتي یا دا کم لوری نه دی. نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطره عوام خپل تر حده باید کوشش وکړي. مونږ چاته نشو ویلی صالح صاحب، ځکه چې دا حالات چې څوک درکوي افغانستان کې چې څوک دي او زور سره تماس کوي، هغوی دپاره دا کار ډیر سخت دی. خو بیا هم خبریالان باید تر خپله وسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي او لږ تر لږه ډېرې منبع په یوه مسله را وغږي.
ځوان خبریال ذبیح الله غازی، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو کیسې را سره وکړې، پر دې مو خبرې وکړې چې په ساحه کې خبرلی څنګه وي، مسایلو ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو او خبره څنګه په جالب انداز وکړو. کور ودان مننه چې په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته.
ډیره مننه کوم صالح صاحب، تاسو نم خدای په خاډه آباد لره، تشکر.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو